په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د دې سات خبرونو کو په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشبګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم پر بندي زر ورځې اوړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د دې زر ورځو زیانونه هیڅ کله نشي جبران کولای. افغانستان نشي جبران کولای. د دې سازمان د ښځو د څنګ مرستیال هیدر بار پرون د شنبې په اکسپانه افغاني ټویټر کې لیکلي چې په دې موده کې اوخت زیانونه د جبران وړ نه دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال لا نو پوره شوی چې لشبګم لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو د تعلیم له حق څخه بې برخې شي. د طالبانو حکومت د 2000 میلادي کال په پای کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بې له کوم دلیله بندې کړې. د جرمني د کورنیو استخباراتو مشر وایي په دې هیواد کې سږ کال د پخوا پرتله د اسلام پاله ترهګرو د حملو ګواښ د پام وړ لوړ دی. توماس هالډن وانګ د خبره د جرمني له خبري اژانس ډي پي ای سره په یوه مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. د جرمن چارواکي ویلي چې د دې ګواښونو پر زیاتېدو په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې دو او د داعش د خراسان څانګې د پیاوړتیا اغېز هم شته، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تېرونی د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان څو اسلام ضد مظاهره کوونکي او یو پولیس په چړې ووهل چې ټپي پولیس څو ورځې وروسته سا ورکړه. نړیوال بانک نن سه شنبه اعلان وکړ چې په پاکستان کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی بنداسو لپاره $1 میلیارډ پور تصویب کړی دی. د بانک په یو خبر پڼه کې ویلي چې له دغه پور څخه به له دغه بند څخه چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د چین په مرسته رغول کیږي د تولید شوی برېښنا د شبکې د پراختیا او سیمه ایزو ټولنو ته د خلاص رسی د چارو لپاره کار واخیستل شي. د پاکستان لپاره د نړیوال بانک رئیس ناجی بن حسین ویل پاکستان د انرژي په برخه کې د ارزانه باوري او پایدار انرژي په برخه کې له ډیرو ننګونو او ستونزو سره مخ دی او د سود برېښنا د تولید پروژه کولای شي چې په دې هیواد کې د انرژي په سکتور کې بدلون راوړي. د سود برېښنا د تولید بند چې افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پختونخوا کې جوړیږي په بشپړېدو سره به د برېښنا د تولید ظرفیت له 4,360 میګاواټو نه تر 15,400 میګاواټو پورې ورسیږي. دا بند د چین په مرسته رغول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په غزه کې د برمته او د ژغورنې لپاره د اسرائیل پوځ په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو وژنه او سره په ګڼ میشتو سیمو کې د برمته او ساتنه ښایي له بشري جنایتونو سره انډول عمل وي. اسرائیل ویلي د هوایي ځواکونو په مټ دا پوځي عملیات د شنبې په ورځ د غزې د ترانګې په مرکزي سیمه نصیرات کې انتر سره شول. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي په دې عملیاتو کې له 200 او ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویان جیرمی لارنس نن ویل په هغه طریقه چې په دې ګڼ میشته سیمه کې بمباري شوې دا جدي پوښتنې رامنځته کوي چې آیا اسرائیل د پوځي او ملکي وګړو ترمنځ توپیر د ځواک تناسب او وار له مخې خبرداري چې د جګړې منل شوي اصول دي په پام کې نیولی وو. لاورنس زیاته کړه چې فلسطینی وسلوالو په ګڼ میشتو سیمو کې د برمته او د ساتنې په خاطر د فلسطینی ملکي وګړو او برمته او ژوند په خطر کې اچولې دي. لاورنس ویل خای د دوړو لور اقدام له بشري جنایتونو سره انډولوي. په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په درشل کې نن جرمني د اوکراین د بیا رغونې د کانفرنس کوربه دی. په پلازمینه برلین کې د غونډې جوړېدو هدف د ډیپلوماسۍ د اونۍ له پیلېدو مخکې له اوکراین سره چې د روسیې د یرغل له کبله سخت زیانمن شوی د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندول. د برلین غونډې د هغې کلنۍ غونډې دوام دی چې مخکېنۍ هغه یو کال مخکې په لندن کې جوړه شوې وه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واوري چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې بې ساره لوږه او د خوړو خوندیتوب که څه هم په وروستیو کلونو کې مخفخ کېدو خو لا هم د هیواد له څلورمې برخې څخه زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکي او ښوونکي مني چې د طالبانو حکومت د دوی میاشتنۍ تنخواه 15,000 افغانۍ ته راټیټې کړې دي.
دا فرمان نه یوازې د ښځو اقتصادي حالت لا پسې خرابوي بلکې د ټولنیز پرمختګ پر وړاندې هم خنډونه جوړوي.
د طالبان د حکومت چارواکو وایي د 2023 کال له پایله تر اوسه 400,000 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د خوست یو شمېر ځوانانو له سیمه ییزو طالب چارواکو وغوښتل چې ځوانان ډیر بېکاره دي او ورته د خپلو مسلکي برخو کې دندې ورکړل شي.
ځوانان بیکاره دي، اقتصادي ستونزې دي، بعد اقتصادي وضعیت ده، مثلا د رواني مشکل لري.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له وروستیو هڅو خبر شي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خورونو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې 2020 او 2022 کلونو وروسته به ساري لوګه او د خورو خوندیتوب مخ په خکې دوه دي. خو لا هم د هوار لسلورمه برخه څخه زیات وګړي دي ژوند پات کې دوه لپاره خوراکي مرستالتي لري. د خورونو نړیوال پروګرام دا هم ویل چې په افغانستان کې طالبانو لبیا ځلی واکمنۍ وروسته بشري ناورین نور هم پیچلې او لا زیات شوې دي. د سازمان پر راتلونکو شپږو میاشتو کې د خپلو مرستو د دوام لپاره شپږ سوه اویا میلیون ډالر د مرستې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې یو شمېر اړ کسان وایي چې د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله بیړنۍ مرستې ته سخته اړتیا لري. نور حال د عابد سپوږمۍ په رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان له څلورمې برخې ډېر وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې زیاته کړې چې په 2021 او 2022 کلونو کې له بېساري لوږې وروسته په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب مخ په ښه کېدو دی. خو لا هم د هیواد له څلورمې برخې ډېر وګړي یعنې 2.4 میلیونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. WFP وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ډېرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د نغدو پیسو د کمښت تر څنګ د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، چې دې ټکي په افغانستان کې بشري ناورین نور هم پیچلی او ډېر کړی دی. WFP زیاته کړې چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې شدیده خوارځواکي له بیړني حالت څخه لوړه ده او ښایي په راتلونکي کې لا پسې زیاته شي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو نیمه برخه او د امیدوارو او شیدو ورکوونکو میندو څلورمه برخه د ژوند ژغورلو لپاره د تغذیې ملاتړ ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې په راتلونکو 6 میاشتو کې د مرستو د دوام لپاره 650 میلیونه ډالرو ته په بیړنۍ توګه اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. د کابل اوسیدونکي پریګل چې د خپلو 15 ماشومانو د روزلو مسولیت پر غاړه لري او طاهره د پروان ولایت اوسیدونکي وایي
زه څوک نه لرم چې را سره مرسته وکړي. زه په کور کې ګټونکی کارګر نه لرم. زه په کورونو کې کار کوم او خپل ځان او د خپلو ماشومانو لپاره ډوډۍ برابروم. زه د دریو ماشومانو مور یم. زما میړه ناروغه دی. هغه په یوه هټۍ کې کار کاوه او درانه شیان یې کاته پورته کول او هغه ډېر تر فشار لاندې و. د ملا تکلیف لري. زه واقعا مرستې ته اړتیا لرم. موږ په کرایي کور کې ژوند کوو. 4 میاشتې کېږي چې کرامې نه ده ورکړې. موږ حیران پاتې یو چې څه وکړو. څوک نه لرم چې مرسته راسره وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي و چې د مې په میاشت کې 2.3 میلیونو اړمنو سره مرسته کړې چې خوراکي مرستې، نغدي پیسې او د خوارځواکو لپاره پکې تغذیه شامله ده. WFP دا هم ویلي چې سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. هممهاله نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لا زیاته کړې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر خزینه کارکوونکي او ښوونکي مني چې د طالبانو حکومت د 2 میاشتنۍ تنخواوې 50,000 افغانۍ ته راټیټې کړې دي. دغه خزیده پریکړه غیر عادلانه او له تعویز ډکه بولي او وایي چې د تنخواو کمښت به د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړي. تفصیل به هم د عابد سپوږمۍ په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ښوونکو په ګډون د دولتي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکې تاییدوي چې د طالبانو حکومت د دوی میاشتني معاشونه 15,000 افغانیو ته راټیټ کړي دي. دوی دغه پریکړه د ښځو پر وړاندې بې عدالتي او ښکاره تبعیضي چلند ګڼي او وایي چې د معاشونو په کمېدو سره به لا له ډېرو ستونزو سره مخ شي. د دولتي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته خبر ورکړل شوی چې د جوزا میاشتې له پایله به نور 15,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. په هرات ولایت کې د یوې دولتي ادارې یوې ښځینه کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ همکارانو هڅه وکړه چې له مرکز څخه د کوچني اختر په رارسېدو سره لږ تر لږه د جوزا د میاشتې معاش د تیر په څیر ورکړي، خو هغوی ونه منله او یې ویل چې موږ کولی سو پخواني معاشونه هماغسې درکړو، خو د راتلونکو میاشتو له معاشونو څخه به یو څه کم
کړو. په همدې حال کې په دولتي ادارو کې د ښوونکو په ګډون یو شمېر ښځینه کارکوونکو هم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې دا موضوع تایید کړي، خو د موضوع د حساسیت له امله یې له نورو خبرو کولو ډډه وکړه. په کابل ښار کې یوې مېرمنې چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې لور یې ښوونکې ده، خو اوس یې معاش کم شوی دی.
لور می خون کده زنگ را تو وه او وی ویل چې دا چې ماشه 15,000 افغانۍ را ټیټ سوای لاریون وکړي، خو د دفتر د رئیس لخوا ورسره اړیکه نیول سوي چې که ټولګي ترانسی او لاریون وکړي حوزې ته به وړل کیږي. ستونزې بیخي ډېرې دي، نو د ژوند نور وس نه لرو.
لتهریه وی اونۍ راهیسه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت اداري امور ته منسوب یو لیک خپور شوی چې لمخې د دولتي ادارو د خزینه کارکونکو معاشونه چې د تیر حکومت لخوا ټاکل شوی وو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي 15,000 افغانۍ ټاکل شوی. په دې لیک کې ویل شوی چې دا حکم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا صادر شوی دی، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې یوازې د هغو ښځینه کارکوونکو معاش چې اوس مهال په کور ناستې دي او که دې فرمان کې هغه ښځې هم شاملې دي چې اوس هم د دولتي ادارو کارکوونکي دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو بی بی سي د طالبانو د یوه حکومتي چارواکي په حواله د دغه لیک تصدیق ثابت کړای. د ښځو د حقونو فعالان هم د طالبانو د حکومت دغه فرمان د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض نښه ګڼي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل
دا فرمان نه یوازې د ښځو اقتصادي حالت لا پسې خرابوي، بلکې د ټولنیز پرمختګ پر وړاندې هم خنډونه جوړوي. طالبان د ښځو پر وړاندې خپل پخواني سیاستونه دوامداره کوي او غواړي ښځې له ټولنې څخه وایستل شي. که څه هم د دوی د بیا واکمنېدو سره سم دوی د ښځو اړوند یو پر بل پسې فرمانونه صادر کړل.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم دغه فرمان خپله سیستماتیک تبعیض ده، ډیر محدود ځایونو کې چې هغه شد ضرورت د ښځو حضور ته لکه د تالاشي و بعض شفاخانو کلینیکونو کې چې دوی کار کوي د هغوی معاشونه کم کول، یعنی د خپله د ښایي چې د طالبانو ایدیالوژي د ښځو په مقابل کې دا ده چې ښځې اصلا د نور انسانانو په توګه دوی مساوي نه بولي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له بیا ځلي راتګ وروسته ډیری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه اوس په کورونو کې ناستې دي، او د طالبانو حکومت ویلي و چې دوی ته به معاشونه ورکوي. تر دې وړاندې یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي و چې له څو میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د حکومت له بیا ځلي راتګ سره په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار کولو د بندیز په ګډون ښځې له لسګونو نورو بندیزونو او فرمانونو سره مخ شوې دي. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو دغه فرمانونه غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې دا پریکړې لغوه کړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلو سیاستونو کې بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو .com
د 2000 لومړي کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم په دې هېواد کې جګړه ختمه شوې او نسبي امنیت ټینګ شوی، خو ځینو وختونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو د طالبانو دې نږدې درې کلنې واکمنۍ په موده کې بیا هم دا هېواد ناامنه بللی دی. ورته یوه ارزونه د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ نن د 2023 کال د سولې شاخص په نوم یو راپور کې کړی او افغانستان په جنوبي آسیا کې تر ټولو کم امنه یا ناامنه هېواد بللی دی. نور حال د فیروز عزیزی رپورټ کې.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ IEP افغانستان د سویلي آسیا په سیمه کې تر ټولو کم امنترینه هیواد بللای دی. د انسټیټیوټ د سیشنبه په ورځ د 2023 کال د سولې د نړیوال شاخص په نوم د یو راپور په خبرولو سره ویلي، سره له دې چې افغانستان تیر کال په دې برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ درلود، خو سږ کال په امنیتي او پوځي برخه کې د دغه هیواد وضعیت کړکېچن سوای دی. د IEP د راپور له مخې افغانستان په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. دغه راز ویل سوي چې د کورنیو جګړو د مرګزوب لشمیر په 2018 کال کې له 3000 کسانو څخه په 2023 کال کې 350 تنو ته راټیټ شوی او افغانستان اوس له ترهګرۍ څخه تر ټولو ډیر اغیزمن هیواد نه دی. په دې راپور کې راغلي چې اوس د افغانستان پر ځای یمن د نړۍ تر ټولو کم امنه هیواد بدل شوی دی. افغانستان د 2023 کال د سولې د شاخص په جدول کې د 103 هیوادونو په منځ کې 103 تام ځای خپل کړای دی. له افغانستان وروسته سودان، جنوبی سودان په دې قطار کې او یمن 103 ځای کې راغلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو د بشپړ امنیت د تامینولو ادعا کړې او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د فساد مخه نیولې او سوله یې تامین کړې ده. خو یو شمېر افغانان وایي سره له دې چې افغانستان کې جګړې کمې شوي، خو اقتصادي وضعیت بیا بدتر سوای دی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مخکې په یو چا باندې راکټ ولګېده، بس 15 کسان چې مړ شوي، سلور نور خو ژوندی و، سلور نور خو کار برابر و. اوس وګوره دا سل روان دي چې دا 9 کسه 10 کسه پس پای مخ دی مړ کېږي، دا خو نیستي ده. په نیستي کې اصل جنګ اوس شروع دی.
د فراه ولایت اوسیدونکی او بازګر نعمت الله هم ورته نظر لري.
دلته جګړه نشته، خو د ډوډۍ او د وچکالۍ جګړه شته. فلن موږ په دې کې راګیر یو چې وچکالۍ ختمه شي، چې وکړی شو خپلې کرنې ته دوام ورکړو.
د امنیتي چارو په محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل، د حکومت ولۍ په اړه د طالبانو تګلاره او چلند د سولې، امنیت او ثبات پر وړاندې د ګواښونو او زیانونو کچه لوړوي.
وضعیت چې جاریه و، سیاست چې طالبان پیش میبرند،
هغه وضعیت چې اوس روان دی او هغه سیاست چې طالبان یې پر مخ بیایي، دا ټول هر شیبه د سولې، امنیت او ثبات زیانمنېدو کچه لوړوي او د دې لامل ګرځي چې نامنی رامنځته شي.
خو دا مهال د سولې او ثبات د دوام درکېدو او هر اړخیز اقتصادي ودې لپاره کومې حل لارې شته؟ د افغانستان د سولې د خبرو اترو د مؤسسې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایب زاده چې د فرانسې په پاریس کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل
راي حل نیست کې جامعه بین المللي
د حل لارې همدا ده چې د نړیوالې ټولنې په ګډون د سیمه هیوادونه پر طالبانو فشار راولي او دوی د مذاکرې میز ته کش کړي، چې د جمهوریت د نظام له ګوندونو، سیاسي رهبرانو او ډلو سره چې اوس جلا وطن دي خبرو اترو ته کښېني او افغانستان د یو مشروع او ټول شموله دولت او سولې پر لور ولاړ شي.
خو د طالبانو د حکومت چارواکو تل ادعا کړې چې د دوی حکومت ټول شموله دی او پخوانی سیاسي چیرې آزمایل سوي چیرې بللې دي. د یادونې ده چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 کال د سولې نړیوال شاخص کې ایسلند له 2008 کال راهیسې د نړۍ تر ټولو امن هیواد پاتې سوای، ورپسې ایرلند، اتریش، نیوزیلند او سنگاپور هیوادونه دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک هرکلی کړی او بیا یې په حماس غږ کړی چې دا طرحه ومني. امنیت شورا د پریکړې لیک پرون داسې مهال تصویب کړ چې له غزې څخه بیا هم د تازه شخړو راپورونه ورکول کېږي. نور بله احمد کله واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې په غزه کې د اوربان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک د خبره ډیره ښه روښانه کړه چې نړۍ د دې پلان ملاتړ کوي. بلینکن له اسرایلی چارواکو سره تر لیدنې وروسته نن په تلابیب کې په یو خبري غونډه کې وویل له حماس ډلې پرته نور ټول د ملګرو ملتونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي. متحد ایالات چې د دې پریکړه لیک طرحې امنیت شورا ته وړاندې کړې او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. بلینکن پر حماس ډلې غږ وکړ چې دا پریکړه لیک ومني. د هغه په وینا د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک به مني. بلینکن د پریکړه لیک ته د ملاتړ د جلبولو، غزې ته د بشري مرستو د زیاتولو او له جګړې وروسته د غزې د ادارې لپاره د اسرایلو او حماس د جګړې له پیل راهیسې سیمې ته اتم سفر پیل کړی دی. دی به اردن او بیا قطر ته چې له مصر سره یو ځای د سولې د خبرو منځګړی و هم سفر وکړي. د امنیت شورا د پریکړه لیک طرحه تیره میاشت ولسمشر جو بایدن اعلان کړه او پرون تصویب شوه. دا پلان درې پړاوونه لري چې له مخې حماس د دوامداره اوربند او له غزې د اسرایلي سرتیرو د وتلو په بدل کې باید پاتې برمته خوشي کړي. ویل کېږي چې له هم شاوخوا یو سلو شل یرغمل د حماس ډلې په ولکه کې دي، خو ګمان کېږي چې ښایي درېیمه برخه یې وژل شوي وي. بایډن دا طرحه د یوې اسرایلي طرحې په توګه وړاندې کړې، خو نتنیاهو د هغې له ځینو برخو سره په ښکاره مخالفت کړی او ویلي دي چې اسرائیل به د حماس له ځپلو او د ټولو برمتو له خلاصون پرته جګړه پای ته ونه رسوي. حماس تر اوسه رسمن د دې پریکړه لیک په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو دې ډلې د امنیت شورا د پریکړه لیک او د هغه د عمومي چوکاټ ملاتړ کړی دی، خو په عین حال کې د تطبیق د تضمین غوښتنه کړې. د حماس ویان جهاد تها نن وویل چې د اسرایلو له لوري د دې طرحې د تطبیق د یقیني کولو په اړه د دوی څېړنه روانه ده. د نوموړي په وینا اسرایلو تر اوسه په واضح ډول دا ژمنه نه ده کړې چې آیا پر غزې د یرغل پای ته رسولو ته ژمن دی که نه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د 14 موافقو او د روسیې په ممتنې رایه د غزې د جګړې د پای ته رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. د کار د هیلي یو ځل بیا را ژوندۍ کړې چې د غزې اته میاشتنۍ جګړه به پای ته ورسیږي. په دې جګړه کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې له 10,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او د غزې د 2.3 میلیون وګړو په سلو کې 80 له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبان د حکومت چارواکي وایي د 2023 میلادي کال له پیل تر اوسه له 400,000 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د طالبان د حکومت کډوالو او رسندونکو چارو د وزارت د چارواکو په وینا هره ورځ له دغو دوو ګاونډیو هیوادونو څخه شاوخوا 2,000 افغانان افغانستان ته راستنیږي. نو تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د 2023 کال له پیله تر اوسه له 400,000 څخه زیات افغان کډوال له ایران او پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي، چې د یادو کډوالو 15% له پاکستانه ایستل شوي دي. د طالبانو د حکومت افغانستان ته د کډوالو او ستنیدونکو د مرستې او استوګنې د کمیسون ویاند خار یوسف احمدی امریکا غږ ته ویلي چې هره ورځ له دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 2,000 افغانان افغانستان ته راستنیږي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کډوال وایي سره له دې چې له دغو هیوادونو څخه په زور ایستل شوي، خو په افغانستان کې هم د دوی وضعیت ښه نه دی. نایب ګرزیوانی چې له ایرانه په زور ایستل شوی د ځان د ایستلو د څرنګوالي او ستونزو په اړه وایي
زه د ایران په اصفهان کې د دولت آباد په خارګوټي کې په کار بوخت وم. د ایران حکومت زه او زما د کورنۍ غړي ونیولو. موږ د ماښام ډوډۍ خوړله چې دوی زموږ کوټې ته راننوتل. که څه هم موږ کارتونه لرل، خو بیا هم دوی له پولې واړولو. دلته هم ستونزې او ډېر لګښتونه لرو، نه کار شته او نه عاید.
کامران یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې له پاکستان څخه راستون شوی او په ننګرهار ولایت کې اوسیږي. هم شکایت کوي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
پنځه میاشتې کېږي چې د پاکستان هیواد څخه راستانه شوي. زمونږ کاروبارونه هم نشته دي، نو د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره وو، بل موږ د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ یو. ماشومان هم چې دی د تعلیم څخه محرومیږي، ځکه نو تعلیم چې کېږي کتابچه لګي، قلم لګي، مکتب ته به یې لېږي. نو موږ وضعیت ډېر خراب دی، ځکه کاروبار نشته دی، نور خوراکي مواد هم ډېر ګران دي، نو ډېر په سختۍ باندې برابرېږي.
له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي کډوال له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي او د سرپناه او د ژوند د نورو اړتیاو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې اړه مو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره خبرې وکړې، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه شان هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت افغانستان ته د راستنیدونکو د مرستو او استوګنې د کمیسیون د ویاند قاری احمد یوسف احمدی نظر هم واخلو، خو نوموړي هم په دې اړه ځواب را نه کړ. د هغو موندنو له مخې چې ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اکس پاڼې راټولې کړي، د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبې پورې له یادو هیوادونو 15,000 او 229 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د 2023 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان حکومت له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې تر ننه دوام لري. هممهاله د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم د 2023 کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې شاوخوا 15 میلیون افغان کډوال په ایران کې په ناقانونه توګه ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو بهیر پیل کړ. نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوست یو شمېر ځوانانو له سیمه ییزو طلب چارواکو وغوښتل چې ځوانان ډېر بېکاره دي او ورته د خپلو مسلکي برخو کې دندې ورکړل شي. دغو ځوانانو دغه غوښتنې په خوست کې له طلب چارواکو سره په یوه غونډه کې مطرح کړې. نور حالی د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
خوستی ځوانان غواړي چې دوی ته د خپلو مسلکي برخو کې د کار کولو زمینه برابر شي. دوی په ټولنه کې د خلکو کمزوره اقتصاد، د نشه یي توکو استعمال او کارونه، سړي تختونی، د قومونو او کورنیو ترمنځ پخوانی دښمنۍ، همداشان ځینې نور ستونزې د هغو مواردو په توګه یادوي چې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو فزیکی او رواني امنیت ته زیان رسوي. د باک ولسوالۍ اوسیدونکي او مدني فعال رحمان الله گهیز مشاد راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه غوښتنې یاد کړې چې دوی چارواکو سره شریک کړي.
خوستی ځوانان په غوڅ اکثر امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د نشه موادو د خرڅلاو او ترڅنګ د غلو او اختطافګرو پر وړاندې د جدي مبارزې لا دوام پیدا کړي او همدارنګه د ځنګل وهنې په برخه کې خپل مبارزې ته لا دوام ورکړي. په خوست کې د ښځو او نجونو پر وړاندې په خاص ډول د جبري نکاح او په بدو کې د ښځو د ورکړې د مخنیوي په برخه کې د دوی د لا جدي او ګړندۍ هڅې غواړي او په دې برخه کې لا دوام هیله کوي.
خوستی فعالان وایي په اوسنی حالت کې د بیکارۍ له کبله ځینې رواني فشارونه او نهیلۍ دي چې ځوانان ورڅخه کړیږي. د خوست د ترزیو او علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالهادي وحدت ویل
ځوانان بیکاره دي، هغه ستونزې مثلا اقتصادي ستونزې دي، بعد اقتصادي وضعیت ده، مثلا بیکاري ده، نو هغه ستونزې وي چې موږ شریک کړل په موږ کې ځوانان بعض نورو برخو کې ستونزې لري، مثلا د رواني مشکل لري په اوس وضعیت کې.
خوستی ځوانان وایي د خلکو ستونزې او غوښتنو ته هغه وخت رسیدنه شونی ګرځي چې هغوی چارواکو سره مخامخ کینی او د ټولنې هغه واقعیتونه ورته بیان کړي. خوستی ځوان بلال سمسور ویل
په کار دا وی چې حکومت خلکو ته ولسونو ته دغه زمينه مساعده کړي ترسو د دوی سره مستقیما کینی، مسولین مستقیما د دوی دغه ستونزې واوري او په پرځای اقدام وکړي ترسو د خلکو غږ تر مسولینو ورسیږي او د غشتہ ستونزو ته رسیدګي وشو.
بلوري ته په خوست کې ځای طالب چارواکي وایي د ځوانانو غوښتنې واوریدي. د دوی په وینا په راتلونکي کې به نه یوازې د ډول ناستو بهیر روان وساتي، بلکې هڅه به کوي چې په تدریج سره به د ځوانانو غوښتنو ته رسیدنه وشي. خوست امنیت قومندان عبدالرشید عمری ویل
موږ غواړو چې موږ د پومیاش کې
خامخا یو ناسته ولرو او د ولس او د نظام ترمنځ کوم مشکلات وي کوم خبرې وي هغه واری شي په پوره توګه انشاءالله مطمئن شو. الله تعالی ته امید دی چې بیا هم آئنده کې مجلسونه وشي کوم ستونزې چې دي هغه ټولې حل شي.
د یادونې وړ ده خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په تېرو دوه لسیزو کې د پوهنتون او نورو لوړو او د نیمه لوړو زده کړو د موسسو له بېلابېلو څانګو څخه زرګونه علمي او مسلکي کادرونه فارغ شوي، خو د دې ځوانانو ډېره برخه په حکومتي